دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې داسې احتمال شته چې نن مازیګر د جمهور ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر کرزي په حضور کې سره وګوري او په یو لړ مسلو پریکړه وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیا صافی نورو.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر حمید کرزي په حضور کې نن مازیګر سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شهر ظفر احضار کړ او د پکتیا والی جمعه خان همدرد وایي د انتخاباتو د نتیجې اعلان وروسته به هیڅ چاته د ګډوډۍ د رامنځته کولو اجازه ورنه کړي. د خبرونو تفصیل. د کابل د استیناف محکمې په پغمان ولسوالۍ کې د جنسي تیری او غلا په تور د وطنو نیول شویو کسانو له ډلې څخه 15 تنه یې په اعدام او دوه نورې د کافي شواهدو د نشتون له امله په شلو کلونو بند محکوم کړل. د کابل د استیناف محکمې مشر صدیق الله حقیق وویل چې دغه کسان کولی شي د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې دغه وطنه په اعدام محکوم کړی و. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر حمید کرزي په حضور کې نن مازیګر سره وګوري. د اشرف غنی احمدي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم غړي طاهر زهیر ازادي رادیو ته ویل چې په دې کتنه کې به ولسمشر دواړه مرستیالان محمد یونس قانوني او کریم خلیلی هم ګډون ولري. هغه له خود چې دغه ناسې به مهمې پریکړې په دغه ناسې کې به پریکړې مهمې وي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او پالنې انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا هم د دې غونډې جوړول تاییدوي. خغلی اوریا ازادي رادیو ته ویل چې په دې ناسته کې به د انتخاباتو د پروسې او د هغې له امله په راولاړ شو ستونزو بحثونه وشي. د پکتیا والی جمعه خان همدرد وایي د انتخاباتو د نتیجې اعلان وروسته به هیڅ چاته د ګډوډۍ د رامنځته کولو اجازه ورنه کړي. د خغلی همدرد له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې هیڅوک په هیواد کې د کړکیچ د رامنځته کېدو هوس نه لري. له دې مخکې د بلخ والیاته محمد نور ویلي و چې د انتخاباتو نتیجه ورته د منلو نه ده او د اعلان په صورت کې به یو شمیر حرکتونه پیل کړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شهر ظفر سید معظم شاه د پنجابي طالبانو د ګواښ پړه احضار کړ. د دغه وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی خپل اعتراض په لیکلي بڼه سید معظم شاه ته سپارلی سو هغه د پاکستان لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي.
پاکستان ته مو په دې سپارلی اعتراض لیکې د ورته څرګندونو او حرکتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه او ورته څرګنده مو کړه چې دا د ښه ګاونډیتوب په خلاف کار دی.
د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پنجابي طالبانو د دې اعلان په اړه چې وایي په پاکستان کې به خپل فعالیت بند او په افغانستان کې به یې پیل کړي هم بحث وکړ. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زیا اوري.
د عراق جمهور رئیس فواد معصوم نن د اسلامي دولت پونم د وسلوالي ډلې پر ضد بیرني هوایي کمپاین د پیل ځخ کړی او ویلي دي چې له بیرني اقدام پرته شای نور سیمه همونیسي او لا زیات خطر پیش کړي. ولسمشر معصوم نن په پاریس کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې د داعش پر ضد چې بشري جنایتونه قتل عام او د قومي او مذهبي اقلیتونو له منځه وړل پیل کړي باید سخت پریکړه وسی. د عراق ولسمشر وغوښتل چې د دې ډلې د مالي سرچینو د بندولو لپاره نړیوال اقدام وسی او داسې قوانین را مستسی چې اونت ونیږي د نورو هیوادو وسلوال راغون کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند نن وویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نړیوالو ته خطر پیش کړی او باید نړیوال ځواب ورکړ. سی ولسمشر اولاند نن په پاریس کې په نړیوال کانفرنس کې چې په عراق کې د سولې او امنیت د ټینګولو پر څرنګوالي د خبرو لپاره جوړ شوی ویلي چې دغه تروریستي ډله پولی نه پیژني نو دا یو نړیوال خطر دی.
Cette conférence a un seul objectif.
دی وایي دغه کنفرانس یوازې یو هدف لري او هغه د عراق د نوي حکومت لپاره د اړتیا وړ سیاسي ملاتړ راغونډول دي څو د داعش په نوم د دغه عمده خطر په وړاندې چې عراق منځنۍ ختیځ او ټول نړۍ تهدیدوي مبارزه وکړي. د ایران ستر مساوي مشر آیت الله علي خامنئي وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د همکارۍ غوښتنه رد کړې ده. د خامنئي دا ادعا نن له روغتونه د وتلو په مناسبت د هغه لخوا په خبر پاڼه کې خبره سوې ده، خو واشنګټن تر دې مخکې په شدت د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د ایران او سوریه د ګډون مخالفت کړی دی. نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د نړیوال کنفرانس په اړه په تمسخر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت له همکارۍ پرته نشي تپل کېدای. نن د اوکراین په لویدیځ کې د لشت لژه 15 هیوادو 1400 پوځیان ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې لشت لژه 200 پولي عسکر به یې په دې پوځي تمرینونو کې چې د روانې میاشتې تر شپږویشتمې دوام کوي ګډون کوي. له روسیې سره د کرایمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ له پیل راهیسې اول وار دی چې د امریکا عسکر د اوکراین په خاوره کې پولي کېږي. د یو بل خبر لمخې نن به ولسمشر پیترو پروشینکو د اروپایي اتحادیه او اوکراین ترمنځ د ګډ شراکت موافقه پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر د جون په 28مه په بروکسل کې له اروپایي اتحادیه سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا یو مهمه موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه د دواړو خواوو ترمنځ د آزاد تجارت د پراخي او هر اړخیزې فضا او د نږدې اقتصادي شراکت د رامنځته کولو لپاره ډیره مهمه ګڼل سوې ده. په عین وخت کې نن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه موافقه لامل د پېښېدونکو ضررونو په څرنګوالي په امنیتي چارو کې له خپلو سلاحکارانو سره خبرې کړې دي. اروپایي اتحادیه او اوکراین به سبا ته په یو وخت دغه موافقه تایید کړي. د غیر قانوني کډوالو یو بیړۍ چې له افریقا اروپا ته روانه وه پرون د مدیترانې په اوبو کې د لیبیا له سواحلو څخه 30 کیلومتره لرې دوبه شوې ده او ګنډ شمېر کسان مړه دي. د لیبیا سره د ساتونکو نن ویلي چې یوازې 16 ژغورل شوي او داسې ګڼل کېږي چې په دوبه شوې بیړۍ کې به تر 2500 زیات کسان سپاره وو. او د ترکمنستان حکومت ویلي چې په قرغزستان کې خپل سفارت پرانیزي. دا کار د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د هغو هڅو په ترڅ کې کېږي چې غواړي خپل هیواد له نړیوالې انزوا راوباسي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر نن دا خبر تایید کړ، خو په بشکیک کې د ترکمنستان د سفارت پرانیستل کېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده کړې. په اشقابات کې د قرغزستان سفارت د پخواني شوروي له ماتې وروسته په 1994 کې پرانیستل شو، خو ترکمنستان ډېر وخت په انزوا کې تېر کلاود. پخوانی شوروی یوازنی جمهوریت دی چې د منځنۍ آسیا د نورو جمهوریتونو خلکو ته بې ویزې د ورتګ اجازه نه ورکوي.
قدرمن دوستانو، خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې آدرس ته وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا سه احتمال شته چې نن مازیګر مهال د جمهور ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر حامد کرزی په حضور کې وګوري. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو په یوه مظاهره کې له حکومت او ملي شورا نه وغوښتل چې د ډیموکراسۍ اصول د ټولنې په ټولو چارو کې په پام کې ونیسي. د پغمان د قضیې د 15 عاملینو په اړه د کابل استیناف محکمې د اعدام حکم تایید او دوه نورې په 40 کلونو بند محکوم کړل. دا مسالم سیلو په یو بل ریپورت کې ملدی خبر و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجابي طالبانو د ورستي غواخلا مله په کابل کې د پاکستان شرزافه رهسر کړو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق ولسمشر د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو پر ضد د عاجل نړیوال مبارزې غږ کړی دی او نن په لویدیز اوکراین کې پوځي تمرینونه پیلېږي.
هر واحد شما را تعزیراً به اشد مجازات محکومین به اعدام نمودید.
دا د هغه قاضي غږ دی چې نن یې د استیناف په محکمه کې د 15 نفرو د پاره د اعدام حکم تایید کړ. پام دې خبرونه کې ریپورت. دا آزادۍ راډیو ده. دا سه احتمال شته چې نن مازیګر مهال د جمهور ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر حامد کرزی په حضور کې سره وګوري. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم ویلي په دې کتنه کې به د ولسمشر دواړه مرستیالان محمد یونس قانوني او کریم خلیلی هم ګډون ولري. په عین حال کې د اصلاحاتو او عامپالنې انتخاباتي ټیم هم د دې غونډې د جوړولو پخلی کړی. نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي داسې احتمال شته چې نن ورځ ناوخته د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د ولسمشر حمید کرزي په حضور کې سره وګوري. د اشرف غني احمدزی په مشرۍ د تحول او بدلون انتخاباتي ټیم یو ویان طاهر زهر ازادي راډیو ته وویل تمه کیږي چې په دې ناسته کې به دواړه کاندیدان وروستۍ پریکړې ته سره ورسیږي.
شاید نن مازدیګر مهال د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د ولسمشر حامد کرزي او د هغه د دواړو مرستیالانو په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې سره وګوري. تمه کیږي چې په دې ناسته کې دواړه کاندیدان وروستۍ پریکړې ته ورسیږي.
بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا هم د دې غونډې جوړول تایید کړي دي. ښاغلي اوریا ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې ولسمشر حمید کرزی به هم پکې حاضر وي د انتخاباتو د پروسې او پر روان سیاسي بهیر خبرې وکړي.
داسې احتمال شته چې نن 15 بجې دواړه انتخاباتي ټیمونو رهبران ممکن له ولسمشر حامد کرزي سره ګډه ناسته ولري او تر ډیره به یې اجنډا د انتخاباتو د پروسې ستونزو او مشکلاتو په اړه وي او موږ هیله لرو چې دغه ناسته به مثبته نتیجه ولري.
ټاکل شوې وه چې تېر ورځ د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان په خپلو کې سره وګوري، خو دغه کتنه د هغه څه له کبله لغوه شوه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له اساسي قانون څخه پر لوړو غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهر وایي چې د دواړو ټیمونو د اختلافونو د حل لپاره د نړیوالو منځګړیو هڅو پرون هم نتیجه ورنه کړه. ویل کېږي چې دواړه لوري تر اوسه د انتخاباتو د نتیجې د اعلان په څرنګوالي او د ملي یووالي په حکومت کې د دواړو ټیمونو د ګډون په میکانیزم موافقې ته نه دي رسیدلي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو په یوه مظاهره کې له حکومت او ملي شورا نه وغوښتل چې د دیموکراسۍ اصول د ټولنې په ټولو چارو کې په پام کې ونیسي. دوی د دیموکراسۍ د ورځې د لمانځلو په هدف دا مظاهره پلان کړې وه. خان محمد سین له کابل په دې اړه رپورټ راستولی چې د یو مظاهره چې په څرګندونو پیلېږي.
پارلمان انتخابات کرکیت په مقابل نه باید چه بخله پادشي.
پارلمان نه باید در برابر بنبست
انتخابات. د مدني ټولنو دغه فعالانو چې په هیواد کې د قانون پر حاکمیت او د دیموکراسي د اصولو په پام کې نیولو تاکید کاوه. په ملي شورا یې غږ وکړ چې د انتخاباتي لانجو په وړاندې دی یو رغنده حرکت وکړي. دوی چې شمیرې لسګونو ته رسېده د دارالامان پر سړک د حبیبې له لیسې څخه د ملي شورا تر ودانۍ پلي ولاړل. د مظاهره یو تنظیمونکی نعمت الله احساس وویل
نن پاسون یا حرکت چې موږ کړی درې هدفو دپاره م کړی. یو دا و چې قانون باید قوت عمومي، دوم هغه کړکۍ چې په افغانستان کې دی نن باید پارلمان حرکت وکړي. د دې د منځه وړلو په د دې خاموشه کولو کې باید پارلمان غټ لاس ولري. د درې مطلب هم د دیموکراسۍ ته قوت وربخیل دي. دیموکراسي هغه دیموکراسي چې مظلوم ولس ورته ضرورت لري باید هغه زورواکو د له طرفه زیانمنه نشي.
دا مظاهره د سپتمبر د 15مې یاد دیموکراسي د ورځې د منځلو په هدف جوړه شوې و. د افغانستان د جمهوری ریاست پر انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي، خو نتیجه د دواړو کاندیدانو ترمنځ د یو لړ اختلافونو له امله تر اوسه هم ځنډیدلې ده. د افغانستان خلک وایي د انتخاباتو د نتیجې ځنډولو په هیواد کې ناامني زیاته کړې، اقتصاد ته زیان رسولې او پراختیایي چارې په ټپه درولې دي. په خواتر دې مشرانو جرګې د انتخاباتي لانجې وګدېدل د خلکو په زیان بللي او له دواړو کاندیدانو یې په کلکه غوښتي چې ژر تر ژره د یو تر بله توافق ته ورسیږي. حتی تر دې چې د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي و چې که دواړه کاندیدان نه غواړي چې توافق ته ورسیږي، دوی به اړ شي چې په هیواد کې د یوې موقتي ادارې د جوړولو هڅې وکړي. د مدني ټولنو د فعالانو د مظاهره پر وړاندې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې انتخاباتي لانجای سیړلې او د ستونزې د حل لپاره له دواړو کاندیدانو سره مستقیم ناستې هم تر سره کړې دي. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې لغړو یو پلاوی ګمارل شوی او هڅې کوي چې د ستونزې اوارې لپاره دواړه کاندیدان راضي کړي.
نمایندگان مردم در حدود 15-16 نفر داوطلب حاضر شدند که تا به حیث میانجی
د ولسی جرګې شاوخوا 15 غړي داوطلبانه حاضر شول چې د دواړو محترمو کاندیدانو ترمنځ د منځګړي په توګه له دوی سره اړیکې ولري. دوه ځلې د اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله کورونو ته تللي وو او د انتخاباتي لانجې د ختمولو پر سر مو ورسره خبرې کړې دي. نن بیا ناسته لرو چې یو طرحه جوړه او د دواړو کاندیدانو ته یې وړاندې کړو. هیله ده زموږ هڅې نتیجه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو پروسه هغه مهال لستونزو سره مخ شو چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا وکړه. د دې ستونزې د هوارۍ لپاره د ملګرو ملتو استازیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو کاندیدانو په موافقه د رایو د بیا تفتیش پروسه پیل کړه. د انتخاباتو کمیسیون وایي د رایو د بیا تفتیش پروسه یې د یکشنبې په ورځ بشپړه او د لاس څېړلو لپاره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته راجع کړې ده. دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به په دې اړه څه اجرات وکړي دا به هم معلومه شي.
اخوا په هلمند کې د افغان ملت ګوند یو شمیر غړي په یوه غونډه کې راټول شوي او په دواړو کاندیدانو یې غږ وکړ چې په خپلو کې د یوې سلا ته ورسیږي او زر دی د انتخاباتو وروستي نتایج معلوم کړي. لی استایی په اړه رپورټ لري.
په هلمند کې د افغان ملت ګوند ساحوي دفتر ګڼو غړو د یوې غونډې تر څنګ په یوه خبرې ناسته کې له کاندیدانو په خاص ډول د ټاکنو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو اعلان ژر تر ژره وکړي. دوی چې خبرې ناسته خبرې کولې د کاندیدانو غوښتنه وکړه چې تر خپل منځ نه اندرو او چنو تیر شي او د هیواد اقتصاد امنیتي حالت او ټولنیز ژوند چې په دې وروستیو کې د ټاکنو د نتایجو پر سر د روانو لانجو په خاطر خراب شوی دی د شکېدو په لور بوځي. دغه کسانو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې روانې ناامنۍ، ناسم او مخ په خرابېدونکی اقتصاد، بېکاري او ځینې نورې ستونزې د ولسمشرۍ د دې دوو کاندیدانو ترمنځ د روانو لانجو زیږنده وبللې.
د نوي اعلانېدو په صورت کې به دا ملک چې اوس هم د بدبختۍ د کندې په غاړه دی نور به هم د بدبختۍ کندې ته ورولویږي. نن په افغانستان کې تر 300 لک زیات انسانان ژوند کوي، اما په هر یو لک انسانانو کې 15,000 تنه بیکاره دي. په یو داسې حالت کې، په یو داسې بحراني حالت کې چې اقتصاد نه لري، امنیت نشته، عزت په خطر کې دی، ژوند په خطر کې دی، هر څه په خطر کې دی، او بیا هم دا موضوع ته دې ورته په کوي وهل کیږي او دا مسائل ځنډول کیږي.
د افغان ملت ګوند یو شمیر غړو خبرداري ورکړ چې د چوکیو پر سر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ ستونزه ژر هواره نشي او د ټاکنو دواړو کمیسیونونو د انتخاباتو وروستي نتایج په لنډو ورځو کې اعلان نه کړي، دوی به سړکونو ته راوځي او په لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغان ملت ګوند استازو د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو لخوا د ملي وحدت پر ځای د داسې جوړېدونکو حکومت هم غندنه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون پکې تر پښو لاندې شي. د دې ګوند یو غړي نظر محمد حبیبي وویل یو شمیر خلک له هیواده کډه کوي او په دې انتظار کې دي چې د انتخاباتو پر سر روانې لنجې په کورنۍ جګړې بدلېږي او که یو غوښتلی او ملي حکومت رامنځته کوي.
خپل د سر په قیمت چې چا لاس پکښې وبایلې، چا وجود پکښې وبایلې، څوک پکښې کونډانې سولې، څوک پکښې اعتماد سولې، خو بیا هم د خپل وړتیا وښودله، خپل رای استعمال کړله. تسبی کې روکې د افغانستان حالات څه رقم دي، افغانستان په څه رقم اقتصادي بحران کې دی، خلک خپل کورونو پرېښودلو ته اړ سول، د خلکو په کورو باندې حملې وسوې، خاص لامل یې د انتخاباتو د پیلو نه معلومول و.
که څه هم د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته رسېدلې اعلان کړی، خو د ولسمشرۍ د کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د اجرایوي چوکۍ پر سر روانې خبرې لا هم پایلې ته نه دي رسېدلې چې دغه ځنډ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو غبرګونونه هم راپارولې دي. خلک وایي بیا رغونه، کاروبار او حتی ټولنیز ژوند په یو ډول د ټاکنو د نتایجو پر سر د روانو ننګونو په خاطر له ننګونو سره مخامخ شوی دی چې یوازې د ولسمشرۍ کاندیدان عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ژغورلی شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پغمان د قضیې د 15 عاملینو په اړه د کابل د استنافي محکمې د اعدام حکم تایید کړی او دوه نور نن په 20 کلونو بند محکوم کړي. د کابل د استناف محکمې مشر صدیق الله حقیق وویل چې دغه کسان کولی شي د درېیمې محکمې غوښتنه هم وکړي. د پغمان قضیې عاملین د وسلوال اغلا او پرسو ښځو د جنسي تیری په خاطر نیول شوي. صفي الله ستانکزی هم د اوس کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه به ترې نور جزئیات واورو.
د پغمان د قضیې پر 15 عاملینو د کابل استیناف محکمې د اعدام حکم تایید کړ، خو دوه نور د کافي شواهدو د نشتوالي له امله هر یو په 20 کلونو بند محکوم کړای شول. د دغو کسانو محکمه د دوشنبې په ورځ د کابل په استیناف محکمه کې په علني توګه دایره شوه او قاضي ټولو لوري ته وخت ورکړ چې خبرې وکړي. د کابل د استیناف محکمې مشر صدیق الله حقیق وویل د پغمان د قضیې 15 عاملینو ته د اعدام سزا واورول شوه او دوه نور په 20 کلونو بند محکوم شول.
هر یکی شما در خصوص قضایای
اختطاف تاسو هر یو مو د اختطاف جنسی ډلیز تیری وسلوالی غلا د خزو په وړاندې تاوتریخوالی او د مالونو د لوټولو په خاطر هر یو تعزیرن په اشد مجازات یعنی په اعدام محکوم کړي. ښاغلی حقیق ویل د پغمان د قضیې عاملین کولی شي د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. په محکمه کې د پغمان د قضیې عاملینو د اسد د 1 نیټې د پیښې پر مهال پر ښځو د جنسي تیری تور رد کړ. دغو عاملینو بېوزلي او وزګاري هغه عوامل وبلل چې د دوی په خبره غلا ته اړ شوي وو. په عین وخت کې عام خلک د استیناف محکمې له حکم ستاینه کوي او وایي چې دا حکم باید ژر تر ژره وروستی او اجرا شي.
ډیر زر ادام سي ملای عام د خلکو په مخ کې چې نور خلک عبرت واخلي، نور خلک بیا دا کار ونه کړي.
نمونګه د قاضي صاحبانو نه زه ډیره مننه کوم چې داسې جنایتکاران او څوک چې په ناشایسته اعمالو باندې لاس وهي هغوی باید په سزا د اعمالو باندې ورسیږي چې څو د نورو جنایتکارانو دپاره د عبرت وړ وګرځي.
پولیسو شاوخوا 15 ورځې مخکې د پغمان په دې هرابانو سیمه کې څو کسانو چې د پولیسو جامې پتن وي د یوې کورنۍ موټر ودراو د ښځو ګاڼې په زور واخیستې او له ښځو سره یې جنسي تیری وکړ. پولیسو ویلي په دې پیښه کې د دریو نورو تورنو کسانو په لټه کې هم دي چې ژر تر ژره به ونیول شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د کابل د استیناف محکمې د پغمان په قضیه کې د 15 تنو تورنو لپاره د اعدام حکم تایید کړ او دوه نورې په 40 کاله بند محکوم کړ. زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماښام لوونه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خوس دا ازادي رادیو ته وکی دا تیر جمعه په ورځ د پکتیا د سمکنیو ولسوال وسلوالو طالبانو د ګردی سمکنیو ترمنځ د غزیدل لوی لارې پر سر خپل موټر کوزه او برم تکړ وسته دی. ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولسوال د لټون او خلاصون لپاره یې په سیمه کې عملیات پیل کړی دي. داود تپان لا نور تفصیل سره.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په ولایت کې د ارغمل شوی ولسوال سالم احمد احساس پلټ عملیات پیل کړی دي او د دغو عملیات په ترڅ کې وسلواله تمرګ جوبله هم اړولې ده. د پکتیا امنیت کمانډان پاسوال زلمی اوریا خیل ازادي رادیو سره په ځنګړو خبرو کې ومنله چې په ولایت کې افغان امنیتی ځواکونو د څمکنی ولسوال سالم احمد احساس د لټون عملیاتو ترڅنګ د امنیت د لاټینګ په خاطر په ځینو ولسوالۍ او مرکزی سیمو کې عملیات پیل کړی دي. نو موري ویل چې په دې عملیاتو کې له دوی سره د ضرورت مال د بهرنوی ځواکونو او وایم رسته هم شامل وي او تر دې مال د عملیاتو په نتیجه کې ځول سوال په لټونه امنیت د ټینګښت په خاطر پیل شوې دي. وسلواله تمرک جوب له هم اړولې ده.
د ولسوال د ارتباط باندې موږ له څو طریقو نه څو لارو نه مقام د ولایت قومندانۍ حتی قومندانۍ د قول اردو ټول ریاست امنیت ملي ټول خپل کوششونه شروع کړي دي. حتی دوه شپې مخکې تقریبا موږ 40 ساعته عملیات درلوده چې وکولای شو ولسوال صاحب نه را پیدا کړو آزادي کړو. متاسفانه چې هغه سهار موږ ته را پوره کړل شوی و موږ هلته عملیات وکړو هلته
نوموړی دام وایي چې دوی د ولسوال د لټون په خاطر له قومي مشرانو سره پرلپسې اړیکې نیولې دي او هڅه کوي چې د څمکنۍ ولسوال د وسلوالو طالبانو له منګولو څخه وژغوري. وسلوالو طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دا تېرې جمعې په ورځ له ماسپښین وروسته چې د څمکنۍ ولسوال سالم احمد احساس مرکز ګردیز ته پر لار روان و په لاره کې له یو بل کسر له موټره کوز کړي او یرغمل کړي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجابي طالبانو د وروستي ګواښ له امله په کابل کې د پاکستان شرزافه احضار کړ. د دغه وزارت چارواکو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل سید معظم شاه ته د افغان حکومت په مکتوبي اعتراض لیک کې له پاکستان په جدي توګه غوښتنه شوې چې د ورته څرګندونو مخه ونیسي. صفی الله ستانکزی په اړه له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان شارژ دفیر ته د پنجابي طالبانو د سرګندونو په اړه د افغان حکومت اعتراض په لیکلي بڼه وړاندې کړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سید معظم شاه ته په سپارلي اعتراض لیک کې غوښتنه شوې چې د ورته سرګندونو مخنیوی وشي.
په کابل کې د پاکستان سفارت شارژ دفیر سید معظم شاه د پنجابي طالبانو تروریستي د وروستیو سرګندونو په اړه احضار شو. پاکستان ته مو پولیس پرلی اعتراض لیکي د ورته څرګندونو او حرکتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه او ورته څرګند مو کړ چې دا د خګوانډي توپو خلاف کار دی.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پنجاب مشر اسمت الله ماویا په یو ویډیو پیغام کې څرګند کړ چې پنجابي طالبان بل دی وروسته په افغانستان کې خپل وسلوالو جګړو ته زور ورکړي. د پنجابي طالبانو پر دې څرګندونو د افغانستان په ملي امنیت شورا کې هم بحث وشو. د دې شورا په اعلامیه کې راغلي چې پنجابی طالبانو د اعلان په افغانستان کې د جګړې د لمن د پراخولو او د دې هیواد په چارو کې د پاکستان د استخباراتي سازمان ښکارا لاسوهنه په ډاګه کوي. د بلې خوا د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي دا ټولې سرګندونې د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا کیږي او غواړي له دې لارې افغان دولت تر فشار لاندې راولي. سناتور محمد داود اساس او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي غلام فاروق مجرو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د پاکستان د طالبانو وینا نه ده، د پاکستان د ایسای وینا ده چې دی کوي چې په افغانستان کې باید جګړه ته زور ورکړي. دا باید نړیواله ټولنه وڅېړي چې دوی ولې داسې ویناګانې په پاکستان کې پنجابي طالبان یې ایسای کوي. وامه چې تر څو چې په دې نامه باندې وکول شي دوی په افغانستان پر حکومت باندې فشارونه راوړي.
در واقع په حقیقت کې د پاکستان په خاوره کې له اسلام نه یو پیړۍ نه تیری، هغه اوس د افغان مسلمانانو د وژلو فتوا صادروي. خدای چې افغاني طالبان دا مسأله درک کړي او پرې نګدي چې پاکستانی طالبان دې هیواد ته راشي.
افغان امنیتي چارواکو بیا راډ ورکړی چې پر افغانستان د هر ډول حمله او تروریستي پلانونو د مخنیوي لپاره تیار دي. د کورونې چارو وزارت لدی وړاندې ویلی و چې دا ډول ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق ولسمشر د اسلامي دولت په نوم وسلوالو پر ضد د عاجلې نړیوالې مبارزې د پایل غږ کړی. فواد معصوم دا غوښتنه نن په فرانسه کې د کانفرنس د پرانیستلو پر مهال وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوالې مبارزې د لارو چارو په هدف جوړ شوی دی. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي وړاندې کړي.
د عراق ولسمشر وایي که د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد عاجله نړیواله مبارزه پیل نشي نو دا ډله به د عراق نورې سیمې هم ونیسي او په یو لوی ګواښ به بدل شي. فواد معصوم دا څرګندونې نن په پاریس کې د شپږویشتو هیوادونو چارواکو او استازیو ته چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد د نړیوال ائتلاف د جوړولو پر لارو چارو د غور لپاره راغونډ شوي وکړې. نوموړي د اسلامي دولت په نامه وسلوال جنایتکاران وبلل او وویل چې دا ډله قتل عام او قومي او مذهبي تصفیه تر سره کوي. د عراق جمهور رئیس ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره باید د دې ډلې مالي منابع هم له منځه یوړل شي. غونډې ته په وینا کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوال یو نړیوال ګواښ دی او باید چې پر ضد یې نړیواله مبارزه وشي.
Cette conférence a un seul objectif: apporter aux nouvelles autorités irakiennes le soutien politique.
دا وی دا کانفرنس یوازې یو هدف لري او هغه د عراق لنوي حکومت څخه د لازم سیاسي ملاتړ راجلبول دي ترڅو د داعش په نامه لوی ګواښ سره مقابله وکړي. داعش د عراق منځني ختیځ او ټول نړۍ لپاره یو ستر ګواښ دی. فرانسې د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه په عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد د واشنگتن ستراتیژي هم اعلان کړه. ولسمشر اوباما ویل امریکا به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد خپل هوایي بریدونه پراخ کړي او د دې ډلې د منځه وړلو لپاره به د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیل لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دښای وله یا په دلاس وله.
و بند لرو مرد حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره ځانګړي محکمې
لخوا آزادي رادیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اورېدلی شي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 هم خپرېږي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.